د ژوند رنگونه.
بیا هم ستړي مشي د ژوند رنگونو پروگرام دی. زه فرید سیالیم او تخنیکی چاره را سره تای روشان مخه توري. لکه څنګه چې لنومه معلومه ده د ژوند رنگونه، نن د ژوند رنگونو په دغه پروگرام کې موږ د پوهنتون د استادانو د ژوند بیلابیل اړخونه راسپړو. دا چې په پوهنتون کې استاد څه ډول تدریس کوي، د ژوند چارې ورسره په څنګ کې څنګه مخته ځي، او په ټوله کې کله چې په پوهنتون کې تدریس کوي او خپل شخصي ژوند هم ورسره مخې ته وړي، څه ښې خاطرې، څه تجربې او څه ترخې خاطرې ونه لري. او تر ټولو جالبه دا چې کله ازموینې وي د استادۍ ژوند څومره ورسره جالب وي. په دې اړه به نن له دوو استادانو سره خبرې وکړو او له دوی به واورو چې د استادۍ ژوند څنګه وي او څنګه پرمخ ځي. نن سره په خبرونه کې دوه قدرمن استادان شته دي چې وحیدالله سلیمان خیل چې وړاندې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و، اوس په جرمني کې په پوهنتون کې تدریس کوي، او همدارنګه استاد محبوب شاه محبوب چې دوی هم وړاندې فکر کوم چې په ننګرهار پوهنتون کې استاد و. تاسې دواړو ته ښه راغلاست وایم، دواړه ستړي مشئ. سلیمان خیل صاحب، له تاسو به را پایل کړو. په پایل کې راته دا وایي چې دغه استادۍ یا په ټوله کې د استادۍ ژوند څه ډول یو ژوند ده؟
ډېره مننه آغلی سیال. زه هم خپل سلامونه تاسو ته او ستاسو درنو اورېدونکو ته وړاندې کوم. استادۍ د افغانستان په ټولنه کې د یو مقایسه کو نورو ټولنو سره ډېر فرق کوي. افغانستان د افغانستان په ټولنه کې استادۍ یو ډېر محترم او ډېر ویاړلې دنده ده، چې یعنی دغه معنوي مالي امتیازات یې نه وي، د معنوي امتیاز یې هم کافي دی چې ډېر خلک تشویقیږي چې استادۍ دنده واخلي. نو په افغانستان کې د ښوونځیو استادۍ او ورسره څنګ کې د پوهنتون استادۍ چې بیا زه فکر کوم تر دې لوړه وظیفه. ما په افغانستان کې ډېر کار کړی دی، نورو مستد هم کار کړی دی، تخنیکي برخه کې هم کار کړی دی، او د پوهنتون یو ساعت څخه هم کار کړی دی. یعنې زما د ژوند دغه بهترینه وظیفه که زه ووایم، هغه د ژوند څو بهترین کلونه مې هغه کلونه ول چې کله زه د پوهنتون استاد وم.
ډېره زیاته مننه سلیمان خیل صاحب، تاسو ته بیرته راوګرځو. په بخښنې سره چې ما د محبوب چا استاد په پېژندنې کې یو څه تېروتنه کړې ده. دوی د کابل پوهنتون استاد و وړاندې، او اوس مهال په سټارټفورډ پوهنتون کې دوی استاد دي. استاد، زه بیا هم بخښنه غواړم چې ستاسو په پېژندنې کې یو څه تېروتنه وشوه. تاسو ته هم ښه راغلاست وایم، ستړي مشئ. تاسو راته وایئ استاد، د استادۍ ژوند څنګه وي؟
سلامونه خوري خدای دې وکړي چې تاسو یو ټول درانه اوریدونکي بخښي. زما د ژوند تر ټولو ښه کلونه هغه و چې زه په افغانستان کې په خپل وطن کې د پوهنتون استاد وم. هغه خاطرې او هغه یادیزې چې زه د وطن د یو پوهنتون څخه لرم، او په ځانګړي ډول د کابل د پوهنتون لرم، د زما په ژوند کې تر ټولو خوږې او ښې خاطرې وي. استادی خو نه یوازې دا چې یو ډېر سپېشل او پاک مسلک دی، د دې سره سره یو ډېر دلچسپ او ډېر خوندور مسلک دی، ځکه ټول ژوند د هغه اشخاصو سره چې کال په کال ته له نوو اشخاصو، له نوو خلکو سره، له نوو فرهنګونو سره، د وطن د بېلابېلو ولسوالیو، بېلابېلو کلیو د خلکو سره آشنا کېږي، راځي، کېني. او بیا تر ټولو ښه خبره دا ده چې ته یو 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 هیله لرې چې څلور کاله وروسته یو څوک فارغېږي، ته یو جوت تغییر پکې ویني. تاسو پوهېږئ کله چې زه مثلا په لومړیو کې استاد شوم، ځینې محصلین چې په هماغه کال راغله، کله چې څلور کاله وروسته دوی فارغېدل او موږ یې د فراغت په غونډه کې ګډون کړی و، نو ما لپاره یوه خوشحالي او یوه هیله دا وه چې ښه مثلا څلور کاله وړاندې چې یوه پیغله یا یو ځوان راغلی و پوهنتون ته، او څلور کاله وروسته اوس فارغېږي، کوم تغییر او کوم تغییر کړي. ما د دوی په شخصیت کې، د دوی په علم کې، د دوی په چال چلن کې یو جوت تغییر لیدل، او دغه تغییر دومره خوند راکوي چې ما یعنی دغه ډول خوند کلم نو هیڅ کړي. بیا له ما زه وخت راوسته هر کال د چې کله زموږ ماتلین فارغېدل، ما بلا ناغه چې هیڅ ډول کوم قضایي مکینه کوله، په دغه مجلس کې مې حتمن ګډون کوو، ځکه به مې کوو چې ما به یو تغییر لیده، او د دغه تغییر له وجې ما د ځان لپاره دا قناعت حاصلو چې زموږ کار، زموږ هڅو، زموږ منډو ترړو یو نتیجه ورکړي، او نتیجه یې زه اوس ګورم. او بیا خو د خوشحالۍ ځای دی چې کله محصلین په کار شي، یو ادارې ته لاړ شي او هلته ستا یو محصل لګیا کار کوي او تا هغه وګوري، نو بیا ته پوهېږي چې ما څومره سپېڅلی کار کړی، چې یو څوک مې د کار جوګه کړی اوس دغه دې لګیا دی کار کوي. نو په ټوله کې استادي مې یوازې دا چې د ټولنې د رغښت او د رغون دنده ده، بلکې هغه څوک چې په خپله استاد دی دغه د رواني تسکین لپاره یو ډېر ښه وسیله ده.
مننه استاد، تاسو یو بیرته راوګرځم. موږ سره بل مېلمنه هم شته، د پانتون محصله چې وړاندې محصله و اوس په کور ده. حسینه جانې ته هم ستړي بشي، په خیر راغلې. کله چې زه محصله وم، تر ټولو یو څه چې دغه محصلې دوره کې ډېر خوند کوي، استادانو پسې غیبت کول دي. زه نه پوهېږم چې حسینه به ما سره په دې برخه کې موافقه وي که نه. حسینه جانې، تاسو راته وایې د استادانو نه او په ټوله کې دغه موضوع چې باور ته اشاره وکړه، څومره به استادانو پسې غیبت کوه؟
سلامونه هم تاسو ته، زمونږ زماره غټولیدن ټول ته پدې د څه ټول جوړ جوړ شي. تاسو خبره ده چې موږ باندې استادان ډېر زیات ګران وو، موږ ورته ډېر احترام لرلو، او زمونږ استادان موږ سره داسې چل چلن کوو لکه ورور چې اوسي یا اولاد چې اوسي، داسې چلن دې کوو. بیا هم هغه وخت به مطلب موږ به د استاد غیبت کوو چې کله یا موږ ته به نمرې کمې راکړلې، نو غیبت نه و خوښې، یعنی مطلب هغې پورې به خبرې کوي چې نمرې کمې راکړې، نور نو داسې غیبت موږ د استاد نه دی کړی، او موږ د استادان نه ډېر راضي وو.
مننه حسینه جانې، بیرته تاسو ته راځم. سلیمان خیل صاحب، تاسو ته راځم، تاسو راته وایي په افغانستان کې مو هم تدریس کړی دی، او دلته داته اوس هم لګیاستی تدریس کوي، څومره توپیرونه وینئ په پوهنتونونو کې؟ هلته څه ډول سیستم روان دی؟ په بهرنیو هیوادونو کې چیرته چې اوس تاسو تدریس کوئ، دلته توپیر څومره ده د سیستمونو ترمنځ، محصلین سره برخورد په صنف کې، د استاد رویه د افغانستان او د نورو هیوادونو ترمنځ کې دا توپیر راته واضح کړئ؟
مننه خوري. په افغانستان کې استادی که زه وایم، یا ما خپل منو هیڅ ډېر یو ځوان په صفت باندې ما افغانستان کې استادی شروع کړی ده، نو تبان شروع له کوم تجربهګی نه شوی دی. تقریبا موږ هم په کې ډېرې تېروتنې کړې دي، بیا هم وروسته کرا کرا زده کړې دي، لکه دغه خپل طرز دی استادی. دلته اکثره استادان چې دي که څوک پوهنتون کې تدریس کوي، نو هغوی هغه د یو پروسه ده چې ته دکتورا اخلي، په دکتورا کې ته منهج ټیچر اسسټنټ باندې کار کوي، او له هغه نه وروسته ته استاد کېږي. په افغانستان کې اکثره په دې وروسته کې لږ شی و، خو اکثره زموږ لیسانس فارغین ول د خپل لیسانس نه فارغ شوم، بیا زه استاد شوم. نو بې تجربهګي وي، نو هغه یو څه کله کله منفي اغېز وکړي. یعنی زه خپله بعضې خاطرې لرم چې هغه اوس په فکر کوم، ځان ته مې کله کله قار راشي چې باید دغه کار ما داسې نه دی کړی، خو زه به هغه په ملامتي به په بې تجربهګي ور واچوم. دلته لږ تر که زه وایم چې لږ نظم ډېر دی، لږ سټنډرډایزیشن ډېر دی، په دې چې یو استاد اول د ټیچر اسسټنټ نه شروع کوي، فقط پروفیسور تدریس کوي، او دغه د پی جی محصل او یا دغه تازه پوسټ ډاک محصل چې څوک وي، پوسټ ډاک چې څوک وي، دوی فقط د اکسرسایزونو یا تمرینونو بخش کې یا د سیمینارونو بخش کې همکاري ورسره کوي. نو دې نه کرا کرا مخته ځي چې دا خپل هغه سټنډرډایزیشن یا نظم راولي. او په افغانستان کې اکثره موږ ډېر بې تجربه استادان به مستقیم مولېږه، تدریس هم وکړي، اکسرسایز هم واخله، او ټول کارونه مختوي سه چې تا باندې کې به اوسه کمی او کاستی موجود وی راضی با او څنګه تاسو یادونه وکړه من هیز د محصل ما هم که رشته وایم استادانو ته هم کله کله ډېرې خبرې کړي یا غیبت کړي خدای دې عفو کوي. دا په دې معنا نه و یعنی هغه وخت کې کله کله موږ غوښته چې ډېر یو شی زر زده کړو یا لږ ډېر زده کړو یا خیر هغه کمی او کاستی چې موږ خپل احساس کوله دغه نه به موږ سر ټکو یا شکایت کوو یا اکثره امتحان کې خو به ټولو شکایت کوو هغه چې خصوصا خوشاله نه وي غیر له دې چې څوک سلوي سي نور خو یې هم خوشاله نه وي. من هیڅ د محصل موږ دا شکایت کوو نو زه په دې کې د محصلینو طرف یو څه داسې وم نیسم په اکثره شیانو کې ځکه زموږ استادان د تجربې خو بیا په افغانستان کې زه خپله داسې یو استاد وم په اخره کې چې زه د محصلینو یو ملګری استاد وم. ملګری مه مقصد دا و چې ما خوخته کوشش میکاو چې زه له دې محصلینو سره په سمت کې ډیر یو کاژوال یا ډیر یو عادي رویه واخلم ځکه چې کله چې زما خپله تجربه و چې کوم استاد مو سره ډیر منهج دی ملګری او دغه خولي موږ درس یې ښه زده کاوه هغه سره کومه کوم سوال درلوده ډیر په جرأت سره مې را چا احيانا دا استاد کوم ځکه یا زموږ په فکر غلطي بشوي نو موږ په جرأت سره چې استاد دا دغه څنګه دی یا کوم مواد به کومه سالغه اپډیټ نه و نو موږ به سره کولای شو چې په جرأت سره وځي نو دغه سیمه کوشش وکړه په اخر کې ځان مې د سوال ته ورسو چې زه د خپل محصلینو سره د منهج یو ملګری پاتې شم چې وایتا کتم به دی باندې هم وی زموږ په هنځي کې البته موږ د کرکټ میدان درلوده شاته د کرکټ اکیډمي ونه شو دغه سم به خلاص شو ما زیګر کې به کرکټ کې اول نفر بزو ولاړ ما راځي چې ټیم جوړ کړو کې نه ما وخت چې د ماسیلن سره زه خپل ځان لپاره هم کوم چې مالک سپورت نه کاوه خو وخت چې ماسیلن سره زه نږدې پاتې شم یعنې دوی د احساس وکړي چې دغه زموږ د ملګرو یو یو ممبر دی یو غړی دی نو په ستنه کې ما سره ډیر
محصلین سره یو څه ډول ملګرتیا پالي یا ملګری ورسره وي بیا په صنف کې ورته سخت وي چې تدریس په اسانه وکړي نو پیغام چې دا واقعي استاد ستونزمن وي کې چې محصل سره یو څه ملګری پاتې شي یو دوست خوندې ورسره وي په صنف کې ورته دغه نظم او کنټرول رښتیا هم سختيږي.
نه زه خپل تجربې نه وایم چې ما ته ډیر راحت شو ډیر اسانه شو. اول خدای راځي پانتون محصلینو باندې فکر کوم دغه نظم ډیر مهمه په دیني چې ټول میچل خلک وي اغه مکتب کې ولسم دولسم سن فو یو کو استاد سره ډیر فری شي نو هغه شاید هغه محصلین غلط استفاده کوي هغه متعلمین غلط استفاده کوي خو ما پونتون کې ما د تجربه نه درلوده چې ما سمت غیر منظم وي یعنی په ټول ډیر حاضری ما ته شاګردانو راکوله او زمانه نتیجې ورسته نه زه خپل هغه محصلین چې فارغان شوی دي هغه سره زناست ما خبرې مې کړې دي نو وینم چې هغه ځکه چې ستای او فارغ محصل به خاص کر په هغه مسلک کې یا هغه ډپارټمنټ کې دغه موضوع شته تدریس کاو په هغه برخه کې دنده ولري او ډیر ښه موقف تر رسیدلې نو دلته دا ډیر د خوشحالي احساس کې چې ګور هغه ما چې کوم تجربه و خنه او انتقال کړه او دی خپل خواري هم کړه دا خو یعنی هغه منهج دی راهنما یا منهج دی استاد ما خپل برخه هم صحیح مختوړه ده او دغه زه فکر کوم چې زه کله چې سړی یو تدریس کوي د غنور سره کلاسې باندې کوي په اخر کې نتیجه هم ګوري نتیجه دا چې یو دوره دوه دوره درې دوره څلور دوره محصلین فارغان شوی دي او هغه لیدلې مې چې هم دغه مشخصا هم دغه مسلک چې ما تدریس کړی هم دغه مسلک یو دی چې څنګه لاسته وړي نو زه فکر کوم چې زما تجربه دې سره ډیره ښه
مننه سليمان خیلی استاد کور ودان محبوب شاه استاد ترازو استاد تاثیر ته وای په امریکا کې چې تاسو کوم پانتون کې تدریس کوي هلته سیستم څومره توپیر لري وسره په څنګه کې افغانستان سره مقایسه کوي څومره توپیرونه شتون لري او افغانستان کې چې لري او څه اصلاحات راشي او پانتونونه خلاص شي دا چې تلکانو پر مخوس مال خلاص دي کومه برخه اړینه دي چې بدلون ورکړ شي ترڅو ځوانان په نوې ټکنالوژي سمبال زده کړی وکړي.
او ډیر مننه لکه چې مخکې استاد مو ته اشاره وکړه
یو مسئله خود امکانات و کمخت و زیادخت لبادر مرغ منگه پا افغانستان که امکانات او په کافی اندازه یعنی اگر ظرفیت ورتنه لرو چه چڑول پا طولی نوری دنیا که ده یو پوهنتون ده استاد ده پاره یا ده یو پوهنتون ده پاره اگر شرایط دی دلته زخپله مثلا زچ په کوم پانتون کې درس ورکوم دلته اصول او قواعد د چي پی ایچ ڈی چې هغه د اسیسټنټي یو دورې تیر کړی وو هغه باید درس لاړ شي هغه هم که پی ایچ ڈی استاد هم صنف ته ځینو د یو سینیئر استاد سپرویژن باید ورسره وي لبد مرګ بیا په افغانستان کې مونږ د دوه ګړو لوی ظرفیت د کمښت سره مخ یو مثلا مونږ په ټول افغانستان کې پی ایچ ڈی استادان ډیر کم لرل او هغه کې د روسي کې پیدا شوی او بدبختانه داسې یو سیلاب راغی چې اکثره استادان ټول د افغانستان راووتل نو زه په خپل ځپل لیسانس مقرر شوم لیسانس نه فارغ شوم ولا ستلس به یو څه مې امتحان ورکړ او مقرر شوم کتام دغه چاره یو ډیر ستونزې را ولاړي ځکه کاملا یو بې تجربه انسان مثلا د خپل تجربه د توګه زه نږدې یو مشکلن وم مله پوهنتون فارغ شوم بیرته په پوهنتون کې استاد شوم او کله چې سینه تلم زل ډیرو شام سره ناشنا وم حتی زه ما کافی او سله نه لرله کوم چې نور استادان باید ولري یا کوم چې استاد ته بوی چې هغه ولري بیا نو لاغو وروسته بیا ما مستري او پی ایچ ڈی او دا شیان شروع کړل نو دا طبیعي ده چې د درس په کیفیت تاثیر کوي هم د محصل سره پر روي یو ځانګړی تاثیر پروت وي او هم د درس په کیفیت تاثیر کوي خو بدبختي دا وه چې موږ یو نوې دوره چې هغه د جمهوریت دوره و دا شروع شوې وه او موږ زیات ظرفیت نه لرو نو طبیعي وه چې همدغه لیسانس او ماستر استادان به راتلل په دې وروستیو کلونو کې خو بیا چې قانون هم تغییر شو ماسترانو هم زیات شول نو هرې څانګه بیا ښه وه چې ماستران یې نیول یو بله کیسه ته کوم زه نوی استاد شوی وم او یو ډول ځانګړی هغه هم انسان کې پیدا کیږي څوی په دې عام اصلاح یو ځانګړی نشه پکې پیدا کیږي نو زه نوی استاد شوی وم او په کار هم دا نه و چې زه مستقیما دوی صنف ته لېږلم خو صنف ته ولېږلم هلته استادان کم او څلورم صنف ته ولېږلم نو هغه صنف ته زه ولېږلم چې زه درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوی او په دغه صنف کې چې زه لاړم نو ټول هغه محصلین چې د هغوی سویز ما سره برابر سوی وه زه فقط یو درې څلور میاشتې وړاندې فارغ شوم او دوی وروسته زما نه بیا فارغېږي نو هماغه صنف ته داخل شوم خو زه درس مې شروع کړو په هغې کې یوه ډېره سینیئر او مشره خزان محصله وه چې همدا زموږ سره هره ورځ به لیدل کتل او بله ورځ لاړم د هغوی د استاد په توګه ورته ودرېدم نو زه هم یو ډول تند وم او هغوی هم داسې ښه برخود را سره ونه کړه او یو ډېر لوی کړکېچ ترې رابلاړ شو ما یو عقده واخیسته او عقده همدا وه دا ځکه چې ما تجربه نه لرله او زه یو ډېر بې تجربې یو نوی استاد وم امتحان چې کله راغی ما هغه خپله ټوله عقده په امتحان کې سره کړه امتحان کې مې دا سره کړه چې ډېر سخت سوالونه مې را برابر کړل او کله چې محصلین کېناستل زما هدف دغه یو کس و چې زه باید یو کس ناکام کړم یعنې دا د یوې تجربې په اساس تاسو سره شریکوم چې که څه هم دا ما ډېر بد کار کړی و زه پرې ډېر خوښ نه یم خو دغه کار ما کړم هغه مېرمن ما ناکامه کړه دویم چانس ته راغله دویم چانس چې راغله په دویم چانس کې مې بیا ورته سخت سوالونه راوستل او بیا مې ناکامه کړه زما هدف دا و چې دا باید ډراپ شي په دریم چانس باندې چې کله دغه مېرمن راغله نو ماته چې ګورو استاد ته صحیح ده ته زما د زوی په ځای وړوکی هلک یې ځکه زه یو شکلونه مګ وخت ولې خیر ده ته د زما مشکلات هم درک کړه بیا نو هغه ماته خپله کیسه وکړه چې زه د یو چا په کور کې کاسې مینځم د کالي مینځم او د پوهنتون د دې له خاطره وایم چې له دې فارغ شم چې سبا یو مکتب ته لاړ شم معلم شم چې دغه کاسې مینځلو د خلکو د کور د صفایي نه خلاص شم نو تل ما سره دومره ظلم کوي چې زه تاسو ما له پوهنتون ډراپ کوي دا ښه کار نه دی نو ما هغه وخت پوه شوم چې ته ډېر په غلطه لار روان یې نو هغه مېرمنې ته مې وویل چې ته به داسې وکړي چې همدا اوس به په هغه اوله پرچارې زه وکړي نو اما غو چې په مغه اولنی امتحان باندې ما پد او کتام غیره خپل اخلاق لو وجه ماته ول چې نادي کې ته بدنامي ګنوم دي خرابي ګم او چې مل بس وې دفتا شروع د او چې ته داسې وشي نو خو بد خبر ده مول نه تو کاری زه اما غو غاری زه وکړل او ما په مغه اولی پر چی په اول شکایت نمبر ورکړ او چانس یې خلاص شو مسله دا چې مونږ ډېر د تجربې ترلاسه او په دې کې نه ملامتوم نه د مرمن شاید ملامتو اوسې دا په دې کې زموږ د سیستم ملامتو ځکه سیستم داسې و چې یو ډېر به تجربې شخص راته داسې ورکاو اوس مثلا د دې چې کله امریکای ته راغلم ستارفورد ته ورغلم کیناستو او اته لومړني مسایل ټول شو د دوی په لومړي ځل څنګه ته بونتلم زه تقریبا درې نیمه میاشتې کتام ما پی ایچ ډی هر څه خلاص درې نیمه میاشتې عمل کوم فقط د نور استادانو کتل بیا درې نیمه میاشتې وروسته زه دی وبل استاد سره د اسیسټنټ په توګه لاړم صرف کې نه سم چې دوی په سینې کې څه کی نو د یوې ځانګړې پروسې نه زه ووتم او هر څه مې ولیدل بیا نو پوه شوم چې خدمت د زده کړو د تدریس اصول څه دي بعد اخته په افغانستان کې بیا دا شی نه و زه پرون فارغ شوم په سبا باندې راسم راتلی لاش سینکټو درس ورکه چې دا چاره هم زموږ تدریسي کیفیت خراب او هم د استاد او شاګرد اړیکې خرابې دي او کله چې زه په خپل ځان پوهیدم چې ته په غلط روان یې نو هغه بیا ډیر وخت ورستو نو دا دي ته ورته مسایل دي چې بدبختانه هم باید په افغانستان کې خو اوس خو نو هیڅ ته منو شي چې ته پام نه وشي ولې هغه وخت چې اړتیا و هغه وخت هم ډیر پام ورته ونه شو نو ځکه زموږ د تدریس او د زده کړو کیفیت هم ټیټو
مننه استاد زه یوازې غواړم دلته یو څو خبرې زیاتې کړم هغه د ورچې منګه محصلین وو متاسفانه چې هغه وخت کې د سې استادان چې ډېر به تجربه یا نوی فارغ شو لکه چې څنګه تاسو خپل تجربه شریک کړه راغلی او بیا چې کله موږ فارغ شو یا د سمستر به چې خلاصېدو نو بیا باندې وګانې کول چې خدای بل سمستر کې دا استاد موږ باندې سات ونه خلی کنه چې بل سمستر کې بیا هم دا حال وي چانسونه به وي او دغه سخت سخت سوالونه به وي او زموږ یو استاد بیا بغې ته مونږ ګوګلی استاد وایل چې دا ګوګل نه سوالونه باسي مونږ په سیر اولې دومره سخت سخت وي اصلا خبر نه شته چې چپټر په کوم کونج کې
استاسی د خبرې په تایید د تاسو خبره بالکل درسته ده ګوري مونږ ته فکر هم د سیر اکرل شوی چې حتی ما تاسو په یوه کې د شدا غږ ما په مشان سادان وام بي او بیا چې دا ورسره په دې ورسره کې بیا ما ورته چې تاسو ما ته خن نظر نه راکړي خو مشوره نه راکړي زه چې کله نو استاد شوم ډپارټمنټ ته وګختم 15 استادان راته کې نه سل راتیو چې ګوره څو شم کې ته ډیر ځواني یو کار وکړي چې ماتلون سره بنه خاندي د تجنتی د تعلقان دي ته بنه خاندي ورسره د ډیستریک وډي جی ډیو سیګي اما رو ما یو سمسز د ډیستریک وډي ډیو حتی تاسو پیږی چې ما خپل رواني تکلیف پیدا کړی د کوم چیز په نیچر کې داسې نوم چې زه باید ډیر جدي اوسېږم او ډیر غوسنا کوسېږم ورته تاسو څنګه کتل ځان باندې غوسنی ولا یعنی دا یو سمسز د ګوسه ما ځان سره فکر وکړ چې ته خو ډیر په غلطه لار رواني ده تاسو ته د غوسه د جدي ته کې نشته او په زور ځان کراولي او ما سلین هم درخه به کې نو خطا دې چې ځان بلته نورمال حالت دی چې یو نورم هغه څنګه چې استادان دی هغه رنګ وشي نو موږ کار مشورې هم غلط راکړل شوی دی ولې چې زه ګورم یعنی کاملا متفاوت اوس ګزه لنن نه مثلا 2014 کې استاد شو 2014 محبوب او 2013 محبوب زوس مکه اسمان فرق لرم زوس که اوس زه استاد شم په دغه وختو کې په کابل کې نزه به یو ډیر کامیاب او موفق استاد یم ولې په هغه وخت کې بس بدبختی و عم د وطن عم زمونږ عم زمونږ د ملت چې دا شان حالت نو څه وکړو
مدنه مدنه کورودان حتما ساسي مشورې به د هغه استادانو په اړه چې نوی پانتونونه تزي کار خصوصي وي که دولتي وي او دوی نوی استاد کې یو به تجربه وي حتما ساسي خبرې به دغه په اړه وره خو اوس به حسنی ته ورشو حسنه جانې تر ته وایا تاسو کله څو سمستر مو چې پانتون ولې داسې کوم استاد سره خبرې استي مخشوي که مخشوي استي هلار مور ته ټاکلې و
دا څه دا چې زمونږ استادان ډېر بایستدار استادان او زمونږ زیاتره استادان دا څه چې د ماسټر یو او یو زمونږ یو سمستر او په دې کې مونږ ته یو لسانس یعنی تازه فارغ شوی او ورته زمونږ د خپل په هنتون نه فارغ شوی مونږ ته یې راوړو او درس ته یعنی مطلب یو سمستر کې زمونږ هغه استاد شو او دا څه چې زمونږ ټول درسونه په انګلیش وو یعنی ډیر کم زمونږ په کلاس کې پښتو یعنی ویل کېدا او د درسونه ډیر کم په پښتو کې او دا استاد به چې کله لګیا او انګلیش کې به لګیا او خبرې وکولې تر په تشریح او په مینس کې به هغه کوم لفظ یا کوم خبره چې وا په انګلیش کې ونه شو کولای دا په پښتو ته تبدیل شو. تر ډیره به زیاتره به بیا پښتو استعمالوله. نو کله کله مونږ په کلاس کې به مونږ انجونې یو بل ته خندام چې وګوره استاد زه څه کوي، خو بیا مونږ یو څو دفعه ادارې سره هم غږیږو په دې اړه چې زمونږ استاد لږ څه مشکل لري، خو بیا استاد ډېره هڅه وکړه چې مونږ سره مخته لاړ شي، یعنې زمونږ درس مونږ ته په ښه طریقه باندې تشریح کړي. یعنی تقریبا په لومړی څو ورځو کې چې هغه استاد زمونږ کلاس ته راغلی او دومره مشکل و، بیا وروسته نو یو تقریبا یو دوه درې هفتې وروسته استاد ځان مونږ سره داسې عیار کړو، یعنی یو رقم داسې مونږ ته راکړو چې مونږ هېڅ دغه استاد نه شکایت، یعنی مونږ نشو کولای چې هغې نه شکایت وکړو ځکه د هغې درس ډېر زیات ښه مخته روان و، د نورو استادانو په شان د هغې درس مخته روان و. او همدغه یو استاد و، نور دومره استادان زمونږ استادان چې ماسټر و، یوازې یو استاد و همدغه مشکل و، بیا شکر ته مونږ ادارې حل کړو مونږ ته.
مننه کور ودان حسین جان ژوندۍ اوسي. اوریدونکو که تاسو بغواړئ چې د استادانو د کومه ځانګړې پوښتنه وکړئ یا د ژوند پاړه باندې یا د استادۍ د ژوند پاړه باندې کولی شئ چې زموږ په واټساپ باندې زنګ ووهئ 00 00 22 12 24 26 یو د واټساپ شمیره ده، په دغې شمیره زنګ ووهئ او خپلې پوښتنې ورنه مطرح کړئ. یو لنډه د ماخلو بیرته راګرځو.
د ورځې د تازه پیښو او خبری راپورونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼې azadiradio.com ته ورشئ، او یا هم پر فیسبوک او ټویټر د ازادي رادیو پاڼې د تازه خبرونو لپاره تعقیب کړئ. facebook.com/azadiradio مو د فیسبوک پاڼه ده، او په ټویټر کې مو په twitter.com/azadiradio موندلی شئ. ازادي رادیو هر شیبه له تاسو سره.
یام ستړی مشه د ژوند رنگونو پروګرام دی. نن لا دو قدرمنو استادانو استاد محبوب شاه محبوب او همدارنګه استاد وحید الله سلیمان خیل سره د دوی پر کاري ژوند او د استادۍ پر ژوند خبرې کوو. محصله حسینه هم را سره شته ده چې ل دوی نه بیا د دوی د محصلې د ژوند په اړه و. استاد سلیمان خیل که تاسو ته راشم، په ټوله کې زه فکر کوم چې یو استاد په اونۍ کې په یو صنف کې به یو درسي ساعت لري. که چیرې داسې د کور نه مهم کار کله پیدا شوی و او تاسې په صنف کې یو عجل درسي ساعت درلود او ازموینو ته کم وخت پاتې و، د یو استاد په توګه دې کم کار ته ترجیح ورکړئ؟ کور ته تللی که نه صنف کې پاتې شوی هغه درس مو حتما تکمیل کړئ؟
وبخې که یو ځل بیا تکرار کړئ دا پوښتنه مو دغه وروستۍ برخه مې صحیح ونه ورغله.
که چیرې داسې یو پټوله کې خو فکر کوم چې په هر صنف کې یو سات یو درسي سات لري، که مضمون بیا کریډیټونه ډېرې بیا دوه ساعته ورکول کېږي، هغه معلومات چې زه لرم د درسي ساتونو نه، که د دغه درسي ساتونو په وخت کې یا په ورځ کې چې تاسې دا باید درس ته لاړ شئ، صنف ته لاړ شئ، د کور نه یو عجل کار پیدا شوی او تاسو ته ویل شوي وي چې باید حتماً کور ته راشي دا کار تکمیل کړي او ویې کړي، یعنې تاسو ته اړتیا وي، درس ته تللی یاستئ که نه کور کار ته ورسېدلی یاستئ، څه مو غوره کړي دي؟
زما شخصا خو داسې و چې کور کابل کې و او پوهنتون ننګرهار کې، نو زه به سفر به مې کوو چې لا بډمه، نو کور نه داسې عجل غږ به نه کېده چې راشه، غیر دا چې خدای نخواسته مړی ژوندی چې وشي او داسې واقع وشي چې هغه نو د هغه یعنې داسې شوي هم دي. په 2014 کال کې زلالما دور اجنه تدریس وکړه، درېمه ورځ مې صنف نول سهار وختي، زما نیکه د خدای وکړي هغه وفات شو، ما تقریبا سهار 3 بجې پیغام راغی چې دا واقع شوی ده. نو زما صنف نول درې مختلف صنفونه کې زما ساعت نول، نو چې هغه د افغانستان سنتي ټولنې ته په کتو سره دغه مړه ژوندی پرېښودل هم نه کېږي، بیا خپل د کورنۍ یغه شوي، نو دومره ډېر عاجل موضوع چې نه وي نو زه سم نه پرېږدم، باید سم واخلم، ځکه زه یو نفر یم کور کې، یو نفر ته بس ضرورت یو کومه خبره به وي کوم کار به وي، خوالته ماته 50 80 80 په دې موږ سمفونه کې محصلین راته مونږ ته چیرول، نو غوی هلته ناست دي په دې تمه چې استاد به راځي او درس به یو دی غوی آینده خبره ده. نو زبا دی افغانستان په شرایطو کې زبې د اروپאי پانتون سره په تل کې دغه سره به پانتون کې پاتې کیږي مګر دوی چې ډېر مهم او ډېر عاجل او یو اکسیډنټل پیښه وي په اروپا کې به داسې دی چې اکثره ټول اروپا نشي ملي کوم پانتون کې چې ما تدریس کړی ما سبا تخنیکی پانتون کې مې تدریس کړی یو دوه کال دپاره او وزل سلمان کې سلواک کې داسې و چې هلته به کومه هفته هماغه ورځ هم که چاته عاجل کار پیدا کېده نو هغه سم بیکنتره و خوالته ده چې امتحان وخت پورې د واک کولی شي چې هلته دولس هفتې لکچر دی باید یو سمستر دولس هفتې درس پوره کړي که یو هفته نه شي کولی کوم وجه نه کینسل شو یا کله کله یو هفته یو استاد کانفرنس دی نو یو هفته درس نه بیا الټرنیټیو بل هفته کې هغه اړي بله ورځ ته اړي نو دلته دغسې ده په افغانستان کې که تیر شو اما چې تیر دی پاتې دی بیا
د افغانستان د سیستم په اړه د دې سره یو بله جوخته پوښتنه مې دا وه چې کله کله به داسې کېده چې یو استاد خپل لکچر به بل استاد ته پرېښی و او بل استاد به چې راغی هغه مضمون به چې تدریسولو کله کله به ځینې تضادونه په لکچر کې رامنځته کېدل یا دغه نظریاتو اختلاف و او محصلینو به داسې برداشت کول چې یو استاد ډېر پوهېږي او لږ پوهېږي څومره استاد لپاره بیا ستونزمنه وي چې دغه حالت بیرته راسم کړي او جوړ کړي
د استادۍ کې یو شی مهمه دا ده چې آمادګي مهمه ده د استاد چې دی تل خپل باید محصل وي هر اوره چې څنګه لري لغنه باید مخکې که نوی دکې لکچر لري باید تاسو ته درې څلور پنځه شپږ ساعته آمادګي نیولې نو زه خپل دې کلک مخالف یم که یو استاد سیستم کې خو خیر تاسو ته خبره کوم په سیستم وګورئ چې استاد نشي کولای یو هفته نو یو په ځای بل څوک راځي هغه یو کلاس تدریس کوي نو موږ لیدلی په خپل د هغې محصل دغه یو کلاس کې فقط دای چې تالته مصرف وساتي درس مخته په دې نه چې هغه بل استاد چې دی مثال دغه شي کې آمادګي د فتن هم دغه یو مستق لپاره یو درس لپاره آمادګي نه لري نو بیا مشکل کېږي چې هغه راشي یو کوم ځای کې مخته وړي ته دغه نه یو قدم مخکې واخلي کنه لکه یو وخت بل د پاسه پکې دا ډیر سخت ده چې د سی وشي خو د سی کېږي زما خپل تجربه ده یو وخت په یو زه د ډاکټرانه تلې ما یو سمستر یو رخصتې لپاره تلې یو میاشت کې څومره وخت لپاره تلې ما بیا زموږ یو استاد صدروم سم باندې مضمون درس وکاوه بیا وخت درلود دغه پوزای هغه ولته موجود خو تک یې کوم د غوړځي کوم موضوع چې هغه موضوع چې مزه دې کې درته معلومات ترنم نو بیا چې راځه دغه موضوع ته مختوی سره هغه استاد چې هغه زموږ خپل جونیئر می ورانه لکه ما هم دورو ما دوه دورې وروسته ونو هغه خپل لکه مثلا ماته د استاد په هغه استاد چې خپل لکه زه او ته استاد ونیو موږ ماته چې استاد د یو ورځ ته درس ورکنو هغه کان ما وکه خو نه پیګم چې تجربه به سره خمتي شاګردانو ته ودره یو کنفیوژن ورزیدلی چې ولا دا استاد څه پیږي هغه کنه پیږي دا شاید دا کانفلیکټ راغلی وي نو دغه لپاره زه فکر کوم چې خدای چې یو استاد هر څه مخته وي سیده ما خپل شخصي نظر دی نو که یو واستنه کې سیستم کې به دا شی وي چې د امتحان وخت فکس نه وي د سیمستر لپاره د کریډیټونو او یا د تدریس دغه مقدار فکس شي چې دغه پر اساس باندې کې یو استاد چانه مسکیږي یو استاد چې هغه به بل افتي کې هغه چې هم دغه څه د امتحانونو غو دوره کې امتحان په وخت کې دومره وخت موږ بفر ولرو چې هغه یو افته چې مسوي یا دوه افته چې مسوي کله کو یا کوم لازمي مسوي هغه دلته پکې به ته جبران شي
مننه استاد استاد محبوب شاه تاسو ته زما ځینې استادان ډېر زیات تکړه دي مخکې استاد سلیمان خیل مې اشاره وکړه په یو مضمون ډېر ښه پوهېږي معلومات پکې ډېر وي مطالعه ورته ډېره کوي خو محصل نشي پوهولی ستاسو په اند باندې څه ډول یو استاد په کوم ځانګړتیاوو سره کولی شي چې محصل ته هغه څه چې په خپل ذهن کې دي په خپل فکر کې دي ور انتقال کړي
ګوري یو عالمان وی بل عالمان دی زین دې خلک بد سوي چې دې ښه عالمان بوي زه دې تاسو کسان پېژنم چې دا وی په سویا اشخاص نو په اکثر په هنتون کې نو ولې وی بیا عالمان نو او وی بیا دا علم نشو انتقالولی یا ورته یې لرله د ژبې د فصاحت د بلاغت او یا خو چار مسله وه ولی معلمان نو زما په فکر که یو څوک مثلا پوهنتون ته راځي او د استاد په توګه درس ورکوي درست دا علم خو خامخا مهم ده چې دا باید پری ټول مسائل پوي، خو له دې سره سره چې هغه عالم سره وي باید معلم هم وي، یعنی د معلم ځانګړتیاوي ولري، د ژبې فصاحت او بلاغت ولري، د هغه حوصله ولري چې دی ودري. د ډېر خلک پېژنم چې ډېر عالمان خلک وي ولې د دې حوصله نه لري، ځکه چې پوهنتون کې یا مثلا په مکتب کې درس یو بل چاته چې ته تشریح کوي دا ډېره لویه حوصله غواړي. یعنی دا داسې د کم حوصله خلکو کار نه دی، او کم حوصله خلک په دې کې ډېر زر ناکامېږي، ځکه چې حوصله یې ډېره نه وي. نو ته مثلا په یو صنف کې چې په افغانستان کې موږ په صنفونو کې ډېر محصلین لرو، په نورو بهرنیو هېوادو مثلا په امریکا کې موږ څو صنفونه لرم، اته کسان نهه کسان، هغه ډېر لوی صنف دیارلس کسان دي چې ډېر ښه درس پکې ورکول کېږي. نه د استاد حوصله تنګېږي ورسره، او نه هم د محصل حوصله تنګېږي. ولې مونږ خو کابل پوهنتون چې مرکزي پوهنتون و، مونږ په خپلو صنفونو کې 50-60 کسان لرل. په ځینو مثلا زه چې کله محصل وم، نو په هغه وخت کې په ننګرهار کې مونږ په یو صنف کې 30 کسان، نو کېدای شي دا استاد ته به معلومات وي داسې صنفونه به چې په هغه کې 100 کسان هم وو. نو یا حتی موږ په کابل پوهنتون کې ما ژورنالیزم کې درس ورکوو، هلته موږ په یو صنف کې 70 کسان 80 کسان اتمان لرل، په ادبیاتو کې بیا خو هلته 50 کسان نه زیاتېدل. نو په لویه کې استاد یوې ډېرې لویې حوصلې ته اړتیا لري، او دا حوصلې سره سره د ژبې هغه فصاحتو بلاغت ته هم اړتیا شته چې دا خپل علم خپل هغه څه چې دی په ذهن کې لري هغه څنګه وړاندې کړي، هغه د ایرایي ډول او طرز څه ډول دی. دا مسله ډېره مهمه ده. اوس موږ چې کله محصل وو، ما ځینې ډېر داسې استادان لیدل چې ډېر لایق خلک وو، د هغوی کتابونه به چې موږ لوستل نو داسې ډېر معتبر آثار یې لیکلي وو، ولې خو کله به چې صرف کې ودرېد بس دا به لګیا وو موږ به ناستو، نو بس خلاص فرق هم دومره وو، نه موږ د ده په خبره پوهېدو، نه دی زموږ په خبره پوهېده، یا به د ده دا درس څومره پیچلی کړي چې موږ به پرې نه پوهېدو، یا به هغه د ایرایي ځواک نه وو. زه یو خپل یو بل مثال وایم، نه غواړم ته نوم واخلم، زما خپل مسلک ژبپوهنه وه. نو ما کله ناکله دا ځینې مشران استادان چې مثلا اکثره په خارج کې اوسېدل، دوی به راتله، نو به ما به بیا دوی صنف ته ځان سره هلته بوتلل، او زه ورته کېناستم سره د ټولو محصلینو، او استاد ته مې وویل چې بس ته مونږ ته وغږېږه، دغه محصلین دي، زه ورته درس ورکوم، مثلا ګرامر درس ورکوم، یا لهجه پوهنه درس ورکوم، چې هر څه ورکوم، خو تاسو وغږېږئ په همدې مسله کې، یا حتی خپل شخصي تجربې راسره شریک کړئ. نو یو ورځ ما همداسې زموږ یو له ډېرو مشرانو او ډېرو تکړه استادانو، داسې استادانو چې هغه زموږ د پښتو ژبې یو ډېر لوی نوم دی، هغه راغله افغانستان ته، نو بیا ما ځان سره بوته صنف ته، نو ما ورته وویل چې استاده موږ به درته کښېنو، او تاسې موږ ته بس وغږېږئ د ژبې چارش کې، تاسې خپله غواړئ چې وغږېږئ. نو هغه شروع شو، خبرې شروع کړې، تاسو پوهېږئ زموږ ساعت خلاص شو، استاد وته په سبا چې زه بېرته راغلم درس ته، نو هغه ماتېرینو مانه پوښتنه وکړي چې استاد د استاد خو موږ خو ډېر لوی نوم اورېدلی، دا د کتابونه مو د لوستي دي، ولې موږ په درس پوه نه شو، نو ته څنګه دا تاسې پې پوه شو؟ ما ورته وویل خدای رښتیا خبرې او خدای شته، نو ما ځان پې پوه نه شوم، ځکه ده دا ژبه دومره سخته کړې وه چې اگر نو زه ماته اړتیا وه چې زه باید کینم، چورت پی وهم، او دا باید ترجمه کړم بیرته عادي او اسانه پښتو ته. نو ښه، دا ملامتي شاید یا زمونږ یا د استاد وي چې مونږ هغه په ژبه نه پوهېږو، یا هغه زمونږ په ژبه درس نه ورکوي. ولې په لویه کې مونږ که چېرته صرف ته درېږو، نو د علم ژبه باید دومره اسانه او ساده کړو چې هر څوک پرته له فکره پرې پوه شي. اړتیا نشته دی چې مونږ دومره پیچلي ترکیبونه وکاروو، دومره پیچلي مفاهیم وړاندې کړو چې زموږ محصل ګیج شي چې اوس دا څه خبره ده، اوس کیسه څه ده. نو دا مسله ډېره مهمه ده. بدبختانه داسې پوهېږي چې مونږ یو بله ستونزه څه لرله، هغه ستونزه دا وه چې په افغانستان کې مونږ د استاد ته به معلومات، تاسې به خامخا لیدلي، مونږ د افغانستان په پوهنتونونو کې ټوتله استادان هم لرل، چې ټوتله و مطلق ټوتله و، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې کاڼه استادان هم لرل، موږ د افغانستان په پوهنتونونو کې لبد مرغله بد مرغله داسې خلک لرل چې هغه د درې خبرې نشو کول راته د دومره تر تاثیر لاندې راته ولې د افغانستان په پوهنتون کې استاد وجه سبا زمونږ د استخدام پروسه نادرسته وه. مثلا کله به چې استاد مقرریده نو هلته به امتحان به یې ورکوو ریټن ټیسټ کوو. په ریټن ټیسټ کې که ته کامیاب شوې ورپسې یو کانفرنس ورکوو هغه ډېر داسې د یو ډول نمایشي امتحان و بیا به ورپسې درېدي یو کانفرنس دې ورکولو بس مقررېدې به نو که ته به توتلاوي که ته به کوڼ وي که ته به ګونګ وي که ته هر شی به وي ته کامیابېدې. مهمه خبره ریټن ټیسټ کې چې تا لیکل امتحان درست ورکړی وی نو همدغه مسله وه چې یعنی دغه ټول مشکلات چې سره راجمع کړي مثلا د یوې خوا د امکاناتو کمښت د بله خوا د ظرفیتونو کمښت د بله خوا د امتحان پروسه دغه شانتي وي نو طبیعي ده چې زموږ د تدریس کیفیت ټیټېږي او کله چې د تدریس کیفیت ټیټ شي بیا موږ په بازار کې خریدار ورته نه لرو. اوس مثلا د ژورنالیزم د پوهنځي به یو کس فارغ و مګر هغه په ژورنالیزم کې کار نشو کولی. له بیولوژي څنګه به فارغ و مګر دی به ته ویل چې زه ځمه معلمي کوم یا مثلا له زراعت به فارغ و دی به تلو مثلا یو بل کار به کوو یا د طب به فارغ و تاسو وګورئ زموږ د طب برخې له طب پوهنځي به فارغ و مګر د سویه به د یو لیبران په کچا هم نه وه. دا وجه دا وه چې زموږ ټول د تدریسي کیفیت ټیټ تللی و او دا ټول د دغه قواعدو اصولو او د امکاناتو د نشتون له وجه و. نو زما خپله که څه هم خاص موږ دغه وړاندیز به یا تر ډېره لویه تر مثلا یا عملي کېده یا نه عملي کېده کله چې زه په وروستیو کې د دولس مشر په دفتر کې کار کوم زه د فرهنګي چارو رئیس وم نو ټول کار مې د لوړو زده کړو معارف او اطلاعات فرهنګ د وزارتونو سره نو ما څو ځلې په دې وروستیو کې کار ته ډېر روان چې ځینې تعدیلات راشي په قوانینو او قواعدو کې نو ما هغه ځلې د لوړو زده کړو له وزیر سره او د ځینو نورو دوستانو سره وایم چې ما وویل چې ګورئ زموږ په پوهنتونونو ته تلو استادان راغلي او دا هغه استاد ملامت نه دی او نه هم د ډیپارټمنټ چا څوک امتحان اخلي هغوی ملامت نه دي. په اصولو کې درته دا لیکلي چې چا په پرچه کې ډېرې نمرې واخیستې هغه دغه دی هغه کامیاب دی. نو چې په پرچه کې یو تتلو سړی ډېرې نمرې واخلي خو طبیعي ده چې هغه استاد کېږي چې محصل به ته بیا ټکې نه شي زده کولی یا یو بل مثلا د ویرې دغه ولري جرأت یې کم وي. نو دا هغه څه دي چې باید موږ مخکې له مخکې په دې پوه شو چې استاد که چېرته پوهنتون ته راځي کوم د کوم شرایطو نه باید تیر شي. دغه مثالونه وګورئ مثلا په نږدې خیر د ډېرو غربي هېوادونو ته تګ ته اړتیا نه شي مثلا په هند کې وګورئ په چین کې وګورئ یا په ځینو نورو هېوادونو کې روسیه کې وګورئ له هغه وروسته بیا موږ به خپله پرېکړه وکړو او یو چوکاټ به ورته جوړ. خو بدبختانه چې دا سامدې نو خو اوس دومره خراب شوه چې اوس خو نو فقط چې یو دوه ورځې د طالب سره جنګ کړی نو ته اوس راسن په پوهنتون کې استاد کېدای شي. نو په هغه وخت کې خو لا خو یو څه اصول او قواعد وو ولې اوس خو هغه هم نشته.
مننه استاد مننه. کور ودان زموږ هم یو استاد و چې هغه به تدریس موږ ته وکړو بیا به خیر کې استاد اخر کې ویل پامې دین چې گفتم نو بیا به موږ ورته سرونه خوځول شي او شي او چی خو دی ویلې نو حسینې تا نه اورم پوهنتون دوره کې حتما داسې یو څه سره مخ شوي داسې کوم استاد و چې ښه به لایق وي ښه به پوهېږي خو نشي پویولی مقابل لوری.
داسې ده چې زموږ په لومړی سمسټر کې چې موږ په مکتب نه فارغ شو او نوي یعنې پوهنتون ته راغلو نو موږ هم پوهنتون په سیسټم نه پوهېږو. د پوهنتون درسونه هم چې ډېر سخت دي د مکتب د دورې د درسونو نه ډېر سخت دي او د مکتب دورې دا سیسټم هم ډېر یو اسانه سیسټم دی او بل موږ پوهېدم ځکه دولس کاله په مکتب کې مو وخت تېر کړی نو خو اسانه وه هر څه. نو زموږ لومړی سمسټر کې استاد ډېر لایق استاد ډېر تکړه استاد خو د دې مشکل دا و چې دې موږ داسې پوهولو لکه موږ چې یاد ووم سمسټر شپږم سمسټر داسې محصلین ورته ناست یو او طبعا موږ لومړی سمسټر کې ناست موږ د دې په لهجه دا ډېر زیات تیز و د دې درس به دومره تیز و چې دې به شروع وکړه موږ به حیران شو چې دا کوم سر ته ورسېدو. بیا به مورته استاد خیر دی بیا تشریح وکړه
یو هفته یو دو هفته موږ هم دسې درس واغستو، بیا مو استاد سره چې استاد نور نه کیږي، یا دا درس سیستم نو ډېر یعنی سلو لاړ شي او یا نو موږ نشو کولی بېخي. او استاد هم دسې استاد چې د پورته سمسټر استاد و زموږ دا خبر هغې ته هم لږه مشکله وه، خو هغې ډېر ځان کنټرول کړو. په لومړیو کښې به بیا بیا کله کله استاد ډېر تېز لاړو، موږ به ورته ویل خیر دی استاد لږ بیا یو ځل تشریح وکړه. نو لومړی سمسټر کښې موږ مشکل لرلو، بیا نو وروسته خو ځکه موږ بیا یو سمسټر تقریبا کافي تجربه اغوستې وه، بیا داسې کوم مشکل سره نه وو مخ شوي.
مننه مننه. کور ودان واقعا پوهنتون دوره داسې یو وخت وي چې له انسان یو شخصیت جوړوي، او لږ څنګه چې دواړو استادانو مخکې یادونه وکړه، کله چې له پوهنتون یو څوک فارغ شي بیا دا معلومیږي چې هغه به څه کاروي، چېرته به ځي، او هر پرمختګ چې یو محصل کوي هغه استاد پورې تړلی وي. خو استاد سلیمان خیل، تا سره دا وایي د دومره زحمتونو سره چې پوهنتونونو کښې محصلینو سره باسي یو شخصیت ورنه بالاخره جوړېږي، دغه معاش چې په افغانستان کښې یو استاد ترلاسه کوي، د هغې شخصي ژوند ورباندې په سمه توګه چلیږي که نه؟
دا اوس تاسو راډیو اوري، همکار مې دی دغه یو میسج را ته رالیږلی، وایي دا پکې ووایه: موټر په میم راځي، کتاب په کاف راځي، قلم په کاف راځي، او معلم بیچاره په بایسکل راځي. نو دغه یو ستونزه شته دی چې په افغانستان کښې د پوهنتونونو معاش خو یې نسبتا اوس فکر کوم دغه دوه کاله کښې بته کم کړي دي، نسبت پخوا ته لږ ښه شوي وو په دې اخرو کښې، یعنی ډېر سره نه نیولی تر 5000 پورې معاشي وو چې ډېر بد نه وو. خو د معلم د مکتب یعنی زه فکر کوم فرق مې نه کوو معلم او پوهنتون، د پوهنتون استاد د معلم، د معلمینو معاش ډېر کم دی، چې یعنی دا په دې معنی پیغام دا دی چې یعنی هغه څوک چې بله وظیفه پیدا نه کړي، یا ماموریت او یا مثال خپل مسلک کښې یو چا ډاکټر وي، د یو ډاکټر وي که لږ زره نالایق یې سړي معلمي ته وځي، که چا کیمیا یا بیولوژي ویلي خپل مسلک کښې کار پیدا نه کړي سړي معلمي ته راځي. دا په دې معنی چې هغه معلمي ته دې هغه څوک راځي چې خپل وړتیا باندې په خپل مسلک کښې لا وظیفه نه شي پیدا کوي. یو خو هغه د څوک چې دا معلمین وایي یا تعلیم تربیه پوهنځي نه فارغېږي، مسلکي استادان فارغېږي، خو بالعموم یعنی پیغام دا ده چې هغه څوک چې بله وظیفه نه شي پیدا کولی هغه دې راشي معلم شي. یعنی دغه اوسنی سیستم، دا نظام، دا د معاشونو سیستم چې دا ډېر یو خراب سیستم دی. زه به تاسو ته د آلمان مثال درکړم، دلته د معلم معاش تر ټولو لوړ معاش دی، یعنی هغه تر ټولو لوړ به نه وایم خو هغه ډېر ټاپ کتګوري یا پورته کتګوري کښې دی د معلم معاش، ځکه دوی غواړي چې هغه بهترین کس راشي باید معلم شي. هغه یعنی که رقابت هم وي، هغه څوک چې تر ټولو ډېرې نمرې وړي هغه سړی باید راشي معلم شي، ځکه معلم شي دی هغه خو روزنه کوي، یا استاد چې دی هغه روزنه کوي، نوی نسل روزي. یعنی که استاد لایق کوي د هغه تاثیر صحیح دی چې نور ځانګړتیاوې هم دي، استاد مهمه دي چې استاد هم ورته اشاره وکړله، هغه ځانګړتیاوې هم مهمه دي، خو ورسره څنګ کښې باید استاد پوه هم وي، ځیرک وي، یعنی دې خپله ډېر زر څنګه چې ما مخکې ورته اشاره وکړه، استاد باید همېش خپله محصلې خپله زده کړه وکړي. نو یو څوک چې د محصلې وخت کښې لایق نه وو، نو هغه کس څنګه کولی شي چې ښه استاد اوسي؟ ځکه استاد وي کې ته هره ورځ باید زده کړه وکړي، یو نوی شی زده کړي.
استاد وخت کم ده، وخت کم ده،
ماش مقصد مې دا و چې ماش ډېر کم ده،
استاد وخت کم ده. کلن راته وایي دغه د ازموینې په وخت کښې محصلین ته استادان ډېر زیات ګرانېږي. لنډ یو خاطرې راته وایي چې وخت کم ده، چې د محبوب شاه استاد نه مې یو لنډه خاطره واورو.
او زما د پاره تر ټولو خراب ترین وخت امتحانونه وخت دی، ځکه خاطرې ډېرې دي، نه به یادومه ځکه هره خاطره وایم هغه محصل خپله پوهېږي، نو ځکه زه نه غواړم خاطره ووایم، خو راته ډېر سردردوونکی، ډېر تکلیف ورکوونکی وخت هغه دی، ځکه چې هر څوک کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي، 80% محصلین دا کوشش کوي چې یو کنکشن پیدا کړي، ستا ته 80% به مشته دي کښې شاید دغه مې کړي، خو خیر ډېر محصلین به ووایم چې اوس ځکه زما ټول محصلین داسره ملګرو غوندې دي، ډېر محصلین کوشش کوي چې کم از کم څوک واسطه پیدا کړي، یا به د ناکامۍ ډارېږي، یا به څوک نمرې غواړي ډېرې، یا به څوک غواړي چې ولاده 500 خانه کښې رانسم او یا خو دې را کړي. نو دا ډېر ځورونکی وخت دی ما د پاره، یعنی مثالونه زخه ډېر لرم، خو دا راته ډېر ځورونکی وخت دی چې هغه کله کله به مې ویل چې دغه بېخي بدې مې راځي دغه استاد، فقط د دغه وجه نه ده چې امتحان او د نمرو ورکول او د واسطو او د تلیفونو او دغه شیان
مدنه استاد مدن از مک تخنیکی همکارم اشاره کی وای چې په دغه وخت کې بیا هغه تمبل محصلین بیا بیخی استادانو ته هغه چاپلوسی وی ډیریږي ورته چای راوړي او قهوه راوړي او بیا ورته ستونه کوي. محبوب شاه استاد تاسو ته د دغه وخت یو لنډه خاطره وای.
خګوري یو خدای چې ما امکان دی له خطر نه خسته چې چاته نوم لیکم ورکم کډی ورکم ځکه ما مسلین معلومو چې څو د څو کومې اندازې د کډی سویه لري او مهمه هم ده چې دا وې سویه لور شي نه دا چې هغه نوم ورو څور سره جنجال وکړي. تاسو ګورئ چې د امتحان په دور کې داسې مسلین پیدا شې چې ما یو خور پیدا کړی داری کورت تللی بیا ما خورته ویلی دی چې مثلا ساورو راځو ساده موږ ساده او بس دغهوکا نمبر ورک بیا نو مات خور دنګ وی دا ته وی چې فلانې ځلکې د تکور کز مرغله دا بس چارت دی دا خو ما کورته راغلی ته باید نمبر ورک نو ما کله چې بسن سبا راغلم دا البته امتحان ته نو دا ځلکې میرو وخت ما تر شګور نو ته ما خورته دی نو دا نوم به خدا کی کیسه ده چې سره ټول معلوم یو پرڅه دا د سوالونو به مړي چې کومو زخصات د ناکامول د پاره امتحان نه اخلم زه فقط دا د سوي د نسبتا سوي له معلومول د پاره امتحان نه اخلم او زه غواړم چې مثلا د دې کیسه سي لري لارش بیا نو نوم به خلاص شي دا ما کې د شنو مړي به کمی ورکړي یا به وي کمی وي بیا له مانه په خور خفاو تقریبا یو دوه میاشتې ما سره خبرې کولی وای چې تا ما په خپل باندې چاته نوم دی ورکړي نو دا مسله شته چې کوم انسان خو یو بوستنو څنګه کېدې شي چې خایو خور د تو چې ته د تنوري ورکا ال د کومري ورکې نو کېدې شي چې یو بل څه حق خور شي ک نه ورکې بیا نو کور نه جنجالي خلک پکېږي نو موږ د دوی د ټولنه ته بدبختانه د شان پکښته او د څه نه د چې مثلا واسطه به نه منلې یعنی مخ هم انسانان یو تبیر چې کله ناکله تر یو مجبوریت بلرو مثلا خور ورور یا کورنۍ یا یو بل څوک یا مثلا مشال استادان دی براتل نو دا کی سب کیشتا بل دښتانه چې دا یو بد بنسټ په افغانستان
کې خو مننه استاد مننه حسین جان لته نوم لند اورم چې وخت کم ده اساس په ټولګي کې به حتمان داسې کیسې روان وي چې از موینه ته چې وخت لګ پاتې کېدو استادان اوس په برخه استله زموږ صرف کې هوا
د څه او چې زبر تخپل یو خاطره وایم زمونږه یو مضمون لکتو هغه د مضمون استاسیو زماده ژوند هم سفر ویل کمل غريو نو ما هغه ته وی چې تاسو وایي ماته نوم لري نو د دومره ویلو په وجودم کته چې باور وکي هغه استاد ماته ډیره کمی نوم لري راکړي چې زه په دې ډیره خپشي او څنګه مانور استادانو ته ویلې نه دی هغه نوم لري دی او دې ته مې چې څنګه وویل نو دې کیمرا کړې شي نو بیا ما ته ویل چې باید خپل هر څه کې خپل هڅه وکړي واسطه په درد نه خوري دا زمال پر ډیره جالب وخت و
واقعا پانتون دوره د انسان د ژوند تر ټولو بهترینه دوره وي تر ټولو زما پاند باندې یو څلک سختوم وي لته سو درې وړو قدرمنو نړۍ مننه چراغ لې مسرم پروګرام کې ګډون وکړو او وخت مو راکړو چې خبرې را سره وکړې لته سو ریدونکو هم نړۍ مننه چې تر دې دمه مو زما ملتیا وکړه به هم یو مننه له خپل تخنیکی همکار کوم چې تر دا دمه را سره په سټډیو کې ملتیا وکړه تر بل پروګرام او تر بل خبرونه خې چاري
ځنه په یم چې دی ولې دا مکتبو ته اجازه نه کی او کدل ته چیرې زموږ سره حکومت یو غړی ناسي چې موږ پښتون ته باید جوابونه راکړي
یو څه د اقتصاد د سیاست د اجتماع کله خپل خدای ورکړی دا د اجتماع ورکړی تاسو ولې سلبوي
کچیر یو انجلی تعلیم یافته سول شي چې یو نسل او مترقی ټولنه رامنځته کړي
زنانه نه کولای چې دومره لیرې ځای ولاړ شي دا د ښځې په کول د ټولنې څخه دا یو لاره ده چې دغه لاره څخه ښځې کمرنګ کوي
دا زما حق دی د ښځو د اساسي حقونو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث
د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماښام لوو تر اتو بجو پښوندې بڼه له اساسي راډیو
سو پاکلو او باندو کی
څه کیسې دي که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چم گاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او اوریدونکو په پروګرام او د غراس د ازادي رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 3 2 1 2 1.
د شزو د اساسي حقوقو په اړه هر اړخیز معلوماتي بحث د خبرونه د دوشنبې په ورځ
د ماښام له 2 to 8 په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو واورئ.
رچی دی جنوی وایت رتبہ آقا بچی دی جون وی وای درد پا آقا وایا ہر یو مشکل بدی آسان وی تا ہر وقت صلی اللہ وایا چاچی دا نور دخبل زڑ کی کورتی لی دلے دے چاچی دا نور دخبل زڑ کی کورتی لی دلے دے منزل منزل ترسی دلے دے ہاں منزل منزل ترسی دلے دے سلو